پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان د دولت د کابینې پاتې 15 نوماند وزیران او یو لوی رئیس معرفي شوي چې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر ارزښت مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په میدان وردک یولس ملکان له برمتو خوشی شول. د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولس مشر سلاکار استعفا وکړه او نن په نړۍ کې د ایډز ناروغي نړیواله ورځ ده. د خبرونو تفصیل. د میدان وردک چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوش کېدو خبر ورکړې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشانو د دغو کسانو په خوش کېدو کې رول لوبولای.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخاورو په مزګړی ته به دولتي ادارې په هڅو پاتې ولس کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان ول د وسلوالو کسانو له خوا له موټر شکته شوی وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشانو په هڅه ولستنه خوشی شوی ول. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوی ملکی وګړي وو چې طالبانو نامعلوم ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا جواب نه دی ورکړی. په کندهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین روان دی. د کندهار ولی حیات الله حیات پرون د دې کمپاین په لومړي ورځ خلکو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. د کندهار ولی حیات الله حیات په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ضد واکسین د تطبیق په وړاندې ګڼ خنډونه شته چې له امله معصوم ماشومان له دې واکسینه بې برخې کیږي او ژوند ته جدي خطر پېښیږي. د واکسیناسیون دا کمپاین به د پنځشنبه تر ورځې دوام وکړي. د کونړ د شوزو د چارو ریاست وای په دې ولایت کې د شوزو خلاف تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د کونړ د شوزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د شوزو خلاف د تاوتریخوالی پیښې ډیر شوې دي او یو لوی علت روان جنگونه او د لیک لوست کموالی دی.
د جنګونو او د ټولو تلفاتو قرباني مېرمنې دي. دا کوم مشکلات چې په ټولو کې مې ستر ازي لګې شه دي دا به سوادي ده. خو چې تمنګ سواد ولرو خپل طالبات پوره کو نو موږ هیڅ کله فاميلي جنګونه زمونږ نه ستر ازي په ټولو کې زمونږ جنګ نشکړي ستر ازي.
میرمن سهیلا همدار زویل هڅه یې پیل کړې ده چې شیز یو نارینه دی او بل له حقونو خبر او تاریخوالې کم کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس ته خطر د څرنګوالي پاړې د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینې ماڼۍ کې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وي. نوموړي د کورونا وایروس ته خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغه معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته ورکول. شغلی فوچ هغه معلومات ناسم او تیر استونکي بلل. اټلاس د اعصابو ډاکټر وو او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بیا اهمیت شودل. ډاکټر اټلاس پر ټویټر د یو لیک په خبرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه ولسمشر ته د خپل استعفا د پریکړې په اړه خبر ورکړ. نو موړې چې ویل کیږي د عامه روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه روانه اونۍ ختمېدله. په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې نور یا اخیستونکي ناروغۍ خپرې شوې دي. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې د درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړ، پروسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته وو درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. دا تیایم میلادی لسیز لپیل چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده، تر اوسه په نړۍ کې تر 38 میلیونه ډیر کسان وشلې دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. او روسي خبر ده چې په جاپان کې یو روبوټ جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیشنی او خبرداري ورکوي. دا روبوټ هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک و نه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبوټ روبو وای نومیږي. دا روبوټ د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنه کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,50,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 2,050 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن د افغانستان ولسی جرګی ته شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس ورغلی څو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې ډله کې د معارف یا د پوهنې وزارت نوماند رنگینه میدی او د عام روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني هم شامل دي.
د تعلیمات اسلامي معینت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دي.
شرمندار ما قربانی میگرفت و سیر سعودي کورونا موجود بود.
پرون هم یو شمیر نوماند وزیرانو ته رای ورکړل شوې دي. په دې ارتباط مکمل تفصیل درکو. پکتیا کې قومي مشران غونډ شوي او حکومت غواړي چې د سولې او روانې لانجې د حل په برخه کې دوی ته ګډ سهم ورکړي او دوی بخپل کار مخته یوسي.
مونږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دي ولاسو سلوسو غریوند د قومونو په وجود کې دغه څه د پای ټکی کیږي.
او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مودرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظورۍ وروسته پر روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د دولت کابینې د پاتې شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح لپاره ورغلی دي. تر دې مخکې چې باندې 15 نوماند وزیرانو او یو لوی رئیس د ولسی جرګې لخوا د باور یا عدم باور رایې اخیستی دي. یوازې دوو کاندید وزیرانو تر اوسه د خزو چارو کاندید وزیر او همدارنګ د اطلاعات او فرهنګ کاندید وزیر د ولسی جرګې لخوا رد شوی او پاتې نورو کاندید وزیرانو رای اخیستی دي. دا چې په نننی بهیر کې به کاندید وزیران څوک څوک وي په مشخصه توګه په دې اړه به د امید ظهیر مل واورو چې دغه د ولسی جرګې نننی غونډه تعقیب کړي ده.
د افغانستان د حکومت شپږ نوماند وزیر او همدارنګه د افغانستان بانک لوی رئیس نن ولسی جرګې ته ورغلی دي چې څو نوماند وزیرانو په توګه باندې خپل کاري لومړیتوبونه او راتلونکي پروګرامونه د افغانستان د ولسی جرګې لغړی سره شریک. د پوهنې وزیر، د کلو پراختیا وزیر، د عامه روغتیا وزیر، د اوبو برېښنا وزیر، د قومونو او قبایلو چارو وزیر، د اقتصاد وزیر او د افغانستان بانک رئیس په دې ډله کې شامل دي. له دې وړاندې هم د افغانستان ولسی جرګې 15 نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړې ده او همدارنګه د امنیت لوی رئیس ته خو تر څنګ بیا دوه نوماند وزیران چې اطلاعات فرهنګ او د ښځو چارو وزیر رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر، د مالی وزیر، دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، عدلی وزیر، د لوړو زده کړو وزیر، د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر، د کار او ټولنیز چارو وزیر او د حج او اوقافو وزارتونو په ګډون باندې قانون او پټرولیم وزیر په بخښنې د کډوالو او بې ترسانیدونکو چارو وزارت، ترانسپورت وزارت، ټولګټو چارو وزارت، دا هغه وزارتونه دي چې دوی ته د باور باور رای ورکړل شوی دی او خپل کاری پروګرامونه هم تشریح کړي دي. خو نن د ولسچیر کې تا په ورغلی نومان وزیرانو کې تر سلور نومان وزیرانو پورتدم غړي خپل پروګرامونه یا برنامه تشریح کړي دي. خو په دوی کې د دوو تنو پر وړاندې د ولسچیر کې خبرګون خورا توند. لمړی د عامه روغتیا سرپرست نومان وزیر علي احمد جواد عثماني و چې د عامه روغتیا وزارت د نن ایل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه وکړه او بیا دا هم ویل چې دا توانېدل مخې ډب کې او یې نسی. خو د ولسچیر کې د غړي او خبرګون سره مخامخ شو په ځانګړي ډول کله چې هغه وویل چې د کار په لومړی او څلور ورځو کې توانېدل دي د 15.4 میلیون اضافي پیسو مخه ونیسي او دا سپما کړي. نو د وکیلانو خورا توند خبرګون یې راو پاره واغ دا هم ویل چې د یو واحد سرچینې په توګه باندې ها قراردادونه چې یو شخص ته ورکړل شي هغه را ګرځولې دي. هغه و چې وکیلانو خورا خبرګون خود ځن نور بیا ننګه وکړه. دا هم ویل چې په کلنی ډول د افغانستان د عامه روغتیا وزارت 2.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري چې دا ډېرې پیسې د خلکو لږې بزی او په یو ډول باندې د خلکو اقتصاد هم خراب کړی دی. هغه په کلنی ډول د 3.5 میلیون ډالر یاد کړل چې د افغانستان څخه د باندې د روغتیایي خدماتو لپاره وزي او دا هم په کور دننه د روغتیایي سکتور لپاره یو لویه ننګونه او ستونزه وبلله چې باید دا پیسې ولاړې نه شي او په کور دننه باندې کنټرول شي. همدا ډول ستانک زیب صاحب کله چې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینی حمیدی خپل پروګرامونه وړاندې کول په ځانګړي ډول باندې کله چې د معینت تعلیمات اسلامي یا د اسلامي تعلیمات معینت د ادغام بحث رامنځته شو د وکیلانو له سخت برګون سره مخامخ شو او ګوندې په یو ډول باندې هغه باندې نیوکه وکولې چې غواړي سیکولاریزم ته د افغانستان اسلامي نصاب یوسي. خو هغه دا ټول تورونه رات کړو ویل چې یو ځانګړی برنامه یا پروګرام شته چې په خ ډول باندې له اوسنی حالت څخه دغه پروګرام مخ ته وړل کیږي او دا په دې معنی نه ده چې ګني د اسلامي تعلیمات څنګه د افغانستان په هني وزارت څخه وستل کیږي.
مننه کوم امید ظهیر مالو د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط لمک سره تازه جزئیات شریک کړل. شپږ نوماند وزیران پاتې و چې نن کاري پروګرامونه تشریح کوي او همدارنګه د افغانستان بانک لوی رئیس تر دې مخکې یو وار لسو نوماند وزیران رای واخیسته او پرون شپږ نوماند وزیران او پنځو نوماند وزیران رای واخیسته او دوه نوماند وزیرانو د عدم اعتماد رای ترلاسه کړه. همدارنګ یو لوی رئیس هم چې د ملي امنیت لوی رئیس او د اعتماد رای اخیستی ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوسام رحمت الله افغان د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې له افغانستان سره سرحد کې د کورم ایجنسی په شهیدانو ډنډ سیمه کې 12 ګډ سوداګریز مارکیټونه جوړوي. په کابل کې د دې هیواد سفارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دی دغه مارکیټونه به د 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې جوړ شي. ویلامې زیاتوي دا کار به د دواړو خواو ترمنځ د خلکو پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز وکړي او د توکو د قاچاق مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. د پاکستان د سفارت د خبرې کړي ویلامې لمخې دغه هیواد د دې کار په هدف له افغانستان سره یو هوکړه هم لاسلیک کړي. سرچینه زیاتوي پاکستان د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هوکړه افغان دوري تسپارلې او په دې اړه یې د نظر غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې د شاتو د تولید سګنۍ کچه 200 ټنو ته ورسېده. د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وین اکبر حسین آزادی رادیو ته وویل د هرات ولایت په کچه د شاتو مچیو 593 فارمونه فعالیت لري چې له یادو فارمونو څخه سکل 200 میټریک شات تولید شوي. هغه زیاته کړه چې په دې ولایت کې کال تر بلې د شاتو د مچیو روزنې فارمونه زیاتیږي. د دې ولایت د ښار مرکز او د انجیل گزاري کوروخ روباتی سنگی غوریان ادرسکن پختون زرغون او به چشت شریف چندان او گذران ولسوالیو کې تر نورو ډیر شات تولید شوي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ یو اروپایي یورو یو نوی افغانۍ لاس پوله یو سترلینګ پون یو سلو یو افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله زر ایرانی توماندری افغانۍ 30 پوله زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین له منځوري ورسته په روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. په امریکا کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او تر اوسه له 10 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
امریکایي موډرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو دې شرکت دغه غوښتنلیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د موډرنا اجرایوي رئیس سټیفان بنسل وویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتنلیک سره موافقه وکړي چې د کورونا د وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغېزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې به میلیونونو امریکایانو ته د دغه واکسین دوه دوزه ورکړي. موډرنا ویلي چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 10,000 زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغېزمنتوب یې په سلو کې له 94 زیات دی. دې شرکت دغه راز ویلي چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم د درملو او خوړو له تنظیموونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. موډرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1,400,000 زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین بریتانوي استرا زینیکا جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی ازار ویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه یې پرېکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 10 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نوي کسان پراخته شوي او ورزیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي، ځکه په تېر مذهبي د تینکس ګیون یا شکرانې په جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټاکنی شوی. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا ویروس له خپرېدو او قرنطین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له 1 میاشتې څخه 3 میاشتو ته اوږده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمېر اوس مهال 2,940 ته رسېږي چې له دې جملې 3,033 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا د دسمبر لومړی د کرون د ایچ آی وی ایډز د ماهوی د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور دی چې خاطر پردې سه جزئیات اوروي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نو غړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 2.5 کیلو څخه 2.4 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپله ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش با این از دیگه اوقدر درک ندارن. در مو روزی که مرا در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، خدمت تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خدا ما کم گرفت، مرا گفت دماغ تا بسته کو، ما می دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر آی که مردم ما شما نمی فهمد اگه ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگه.
دغه ناروغ وینه په هیګ څنګه په دې ناروغي اخته شوی؟ خو روغتیا پالان وی د ناروغي د لیک میتود جنسي اړیکه د ناروغ وینې یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې کې کړوي او لمر څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,940 کسانو ته رسیدي چې له دې جملې څخه 3,033 ناروغان دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1,090 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3,000 ناروغانو چې عامه روغتیا وزارت ثبت کړي 2,200 202 نارینه دي او 161 میرمن دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وی او سلولس پیښې ثبت شوي چې د کورونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمیر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغي د ملي پروګرام تخنیکی مسول ډاکټر احسان احسان د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کورونا وایرس د خپرېدو محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوه د کار کې به څه تغیرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، او اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغیرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوه د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغیرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی، او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وی مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایې ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 18 میلیونه وچې له دې جملې څخه 80% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري، او 1.1 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او کنه. د دسمبر لومړۍ نیټه په کال 1978 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه چې هر کال د مرستې راټولولو، د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیا قومي مشران له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان روانې کشالې په حل کې د دوی رول ډیر کړي. دوی وایي حکومت د ټیکاو او سرتاسري سولې لپاره د نورو لارو چارو پر ځای د قومونو پر یووالي کار وکړي او هغوی دې په اعتماد کې واخلي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي تیرو تاریخي پیښو او حالاتو ته په کتو اوس هم قومونه کولای شي د دې هیواد روانې کشالې ته حل لاره پیدا کړي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د قومونو او سرحدونو چارو ریاست په چوکاټ کې د قومونو او قبایلو لپاره د میلمستون د نوي ودانۍ د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. قومي مشر جنت خان منګل وویل لوی پکتیا د جرګو مرکو څلو او نرخونو کور دی. کچری حکومت د قومونو پر یووالي کار وکي، نو د قومونو په وجود کې د افغانستان روان ستونزې او کشالې ته حل لارې پیدا کیدلی شي.
مو وړاندیز دا دی چې باید دولت کوشش وکي هغه مصارف چې په نورو لارو کې باید د قومونو په منسجم او یووالي نه وکي، او د هغه ضرورتونه چې قومونه لري باید دولت خاصه د غو د ضرورتو د رفع کولو لپاره خاص اقدام وکي. مونږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دی ولات سرلوڅو غریوند د قومونو په وجود کې د اقتصاد د پای ټکی کیدو.
که څه هم په خو په قومونو ولسونو کې د جرګو مرکو ځای معلوم وو، خو په اوس وخت کې داسې اړتیا پیدا شوه چې د جرګو مرکو ځای باید لیوي خوخوندی وي او د اوسیدو نور لازم اسانتیاوي هم ولري. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي
د میلمنو لپاره یو میلمستون د څه باندې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې بشپړ شو. د دې دانیو اصلي هدف کدا دی او کنوري دی هدف دا د ترڅو دی اداري کارکونکو او همدارنګه دی مراجعینو او ملمنو لپاره یو مساعد کاری چاپیریال برابر.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وایي
دا نه تنها چې د افغانستان مربوط قبایل قومي مشران او خلک کړه ټولېږي، بلکې په دې کې د سیمه ای غړی خلک هم دلته ټولېږي. خوشبختانه په اوسنی وخت کې داسې ودانۍ او داسې امکانات برابر شوی دی چې چیرته موږ د پکتیا بلکې د لوی پکتیا په کچه باندې قومي مشران او د قبایلو د اغړ خلک دلته وغواړو دوی ملما پالنه او دوی وسیدو ځای او امکانات برابر شوي دي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی بیا وایي په پکتیا کې له پخوانه تر دې رستونز شخړې او کشالې په جرګو مرکو حل شوي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې د قومي او قبایلي مشرانو د جرګو او مرکو لپاره دا ځای جوړ شو.
په پکتیا کې ټولې مازلې په جرګو
جرګو حل کیږي. نو دغه د پاره چې په جرګو حل کیږي د مشرانو د پاره د قبایلو د مشرانو د پاره موږ باید دلته داسې او ریاست ولرو چې د هغه ژوند ورکی مسؤل وي دلته. نو دغه ریاست قبایلو پر ارتباط ډیر ارزښت لري.
که څه هم د لوی پکتیا قومونه او مشران د خپلو نرخونو څلو او دودونو پر مټ توانېدلي چې په بیلابیلو وختونو کې د خپلو سیمو ډیرو مهمو ستونزو او کشالو ته حل لارې پیدا کړي او د هیواد په مسایلو کې هم څرګنده ونډه ولري، خو په وروستیو کلونو کې د جګړو او نورو ستونزو د لاسه د مشرانو او قومونو دا رول کم شوی دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
مسیر ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته په اشاره سره لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. په سرمقاله کې راغلي د جنیوا له غونډې وړاندې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي د سولې د خبرو په ایجنډا توافق ته رسیدلی وو او په ټیټه کچه لاسلیک هم سوی وو چې یوه کاپي یې د قطر حکومت سپارل سوې وه. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي له دې وروسته د افغان حکومت پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر محمد اشرف غنی له دې هوکړې سره مخالفت وکړ. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی ټینګار کوي چې طالبان د اساسي قانون او لاسته راوړنې ومني او له سولې وروسته دې په ټاکنو کې برخه واخلي. د سرمقاله لیکونکي په اند له ارګ سره دا ډول شرطونه یوه وړه ډله هم نه مني او دا شرطونه له سولې سره ښکاره مخالفت دی، خو تر اوسه ارګ په دې اړه څه نه دی ویلي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي له لومړني توافق وروسته د ولسمشر غنی مخالفت د افغان پلاوي په منځ کې درز رامنځته کړی. په سرمقاله کې راغلي د پلاوي ځینې غړي د سیاسي هوکړې له مخې د سولې واک د ملي مصالحې عالي شورا کار بولي او ټینګار یې دا دی چې ښاغلی غنی د مشورې او څار صلاحیت لري، خو د پلاوي یو شمېر نور غړي بیا د سولې بهیر بشپړ واک د ښاغلي غنی صلاحیت ګڼي. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل نیغ په نیغه د سولې له پرمختګونو سره تړلی. نو د ورځپاڼې په باور په کار ده چې ژر تر ژره د سولې په وړاندې پراته خنډونه یوې خواته سي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د کابل هوا ککړه سوې ده چې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ رامنځته کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تیر کال حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، خو د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په وینا تر اوسه یې په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. په سرمقاله کې یادونه سوې دغه کمیسیون یوازې د یو څو اپارتمانونو فلټرې بدلې کړې او بس. لیکوال ټینګار کوي د ککړې هوا د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه هواره سي. دغه شان کابل ښاریان هم باید د ځان د خوندیتوب په موخه د ډبرو د سکرو پر ځای له ګازو او نورو کم لوګیو سون توکو کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو
اول ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د دیتا د کلی څخه دا تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د کامی ولسوالۍ پخوا وخت کې وسایل نه وو او دغه د کامی پل چې دا د کونړ په سیند ډېر بره د کوز کونړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وارې په کامی ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کونړ په لوري د کوز کونړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خار کوو او ډېرې مرستې بهرنیو هېوادو وکړې. منګه حکومت نه هیله کوو هیله کوو چې موږ ته په سمرخیل او میالي صاحب کې نږدې پل وتړي چې موږ یو ساعت مزل په پنځلس دقیقو بدل شي. موږ همدغه هیله او ارزو ده او ازادۍ را دونه موږ دغه هیله ده چې چارواکو ته یې ورسوي او نه شریک.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی. د کونړ نه دفتر خپل پیغام پرېږدمه. د کومې مرستې کې له جنیوا د افغانستان لپاره وشو دی زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو هغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي ترڅو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي یا افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای کولای شئ. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په صفحات وګبندې واوره. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به یې لشکرو سره مل وي. د میدان وردګ چارواکو د هغه پات یول سو کسانو د خوشکېدو خبر ورکړي چې شاوخوا یو اونې وړاندې لخپل نور ملګرو سره وسلوالو لزان سره بيولي وو. د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلري سولوسوالي کې اته وش کسان چې کابل تروان ول د وسلوالو کسانو لخوا له موټر شکته شوی وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشانو پاته ولستنه خوشی شوی وو. په کندهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزنډیا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین روان دی. د کندهار ولی حیات الله حیات د دې کمپاین په لومړي ورځ یعنی پرون له خلکو غوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین سره همکاري وکړي. په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه ده. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس د خطر د څرنګوالي پاړې د امریکا اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وي.
احمد شیبر لند خبرونه وویل. کولای شي دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم اونیز بحث کوربه امید ظهیر مل ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت څه کوي.
نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه خبرونه شته، خو تازه نیویارک ټایمز د ناتسرګندو سرچینو له قوله لیکلي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ډول نه غواړي دا خبرې دوام وکړي. دا خبره داسې مهال مختره دي چې په غزنی او زابل کې ورستوي خونړۍ وبریدونو د حکومت غوسه هم راپورته کړې. افغان حکومت تل د سولې د مذاکراتو د ښه پرمختګ او تر دې یوې مطلوبې پایلې ترلاسه کولو لپاره د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو دا کار په مذاکراتو او توافق پورې تړلی دی. که څه هم قطر کې ښکاره د خبرو د پایل لپاره د تګلارې په وروستۍ کې دوه توافق شوی، خو لا هم دا تګلاره وروستۍ شوې نه ده او پر یوې عمومي غونډه کې پرې د توافق یا هم رد نظر شاید مطرح شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی خپل نظریات په یوې طرحه کې طالبانو ته سپارلي، خو په دې اړه نور ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو مهمه مسله چې نورو پښتنو ته زمينه برابروي په قطر کې د سولې خبرو دوام یا هم پای ته رسیدل دي. د کوم چانس ډیر دی؟ آیا دا خبرې دوام کولی شي؟ که جګړه روانه وي هغه ستراتیژیک حوصله چې افغان حکومت تر اوسه ښودلې څومره پای ته رسوي؟ بالاخره د خبرو برخلیک څه کېدای شي؟ نن په 25 دقیقې اونیز بحث کې زه امید ظهیر مل خپل دوو قدرمنو مېلمنو خغلی نبی مستاق او خغلی عبدالباری عارف سره پر همدې موضوعاتو بحث کوم. خپل دوو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم او تاسو دروازه ته هم هیله لرم چې دغه بحث را سره تر پای واوري. مستاق صاحب به هم را سره په سوشي بوک وسر شي، خو عارف صاحب وصل شوی د ټلیفون پر کړه خبر دی. عارف صاحب تاسو ښه راغلاست. زه غواړم پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې په اوسنی ډول د حکومت د خبرو له دوام ولې ستړی ښکاري؟
یقیناً د هغه وخت څخه چې مذاکرات شروع شوي دي بیا تر نن ورځې پورې هر ورځ مذاکرات ټکنۍ دي او د ستونزو سره مخ دي. یعنی سرعت عمل پکښې کې شتون نه لري، هغه چې تقاضا د هېواد او د جګړې د بس کولو ده. زه فکر کوم چې په دې ورځو کې په دې وروستیو کې حالات نو کې هلته په دوحه کې هم د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ تشدید سوی دی که چه هم خبرون زید و نقیز خبریجی لیو آقاد طالبان وایی چه موش برسلو رو مواد و موافقه ترزیدلیو دبل آقاد چه ده اولسمشر ویان وایی هیت ناو موافقه پا ما بینکی نست دا هم د دې شایدی کوي چې هلته ستونزې موجودې او بالاخره دا ستونزې و مذاکرات چې کوم ته د کابل نفوذ کړی دي احتمالا اختلافات پکښې کې رامنځته سوي دي خو تربیره د دې ټولو ستونزو د نړۍ د قوي ارادې پر اساس افغانان اوس هم هیله من
اوس که چیرې بیا په همدې ډول باندې سره دوام کوي هلته جګړه دلته د سولې د خبرو دوام او هلته هغه بیلابیل موضوعات چې مطرح کیږي فکر کوي چې تر ډیره پورې هغه ستراتیژیک حوصله چې د افغانستان حکومت خود لیدل د خبرو د دوام لپاره یې په اونۍ یو ډول باندې خي هغه پای ته رسول شي
یو شي ته باید متوجه وو افغان حکومت که دغه سي دریت کې نه دی هر څه وغواړي هغه سي وشي یا هر مطالبه ولري دا غسر مطابق عمل وشي افغان حکومت هم په ډیر کمزوري موقف کې دی ولس ناراض دي امنیتي مسائل بیخي زیات ټکنی سوي دي حتی عادي جرایم په هیواد خاصتاً په پایتخت کې بیخي زیات سوي دي دا ټول هغه شیان دي چې د صلحې منځته راتګ ضرورت په ګوته کوي حکومت په داسې موقف کې نه دي چې پر هر شي باید زه فکر کوم چې هغه وخت حکومت کولی سوای قوي دریځ خپل کړی وای چې د ولس ساتنه
اوس همدا پوښتنه تر ډیره مطرح کیږي یار صاحب هغه ټکي چې حکومت یې له کبله د ستاسې په خبره چې نشي کولی له هر موقفه په قوي موقف کې یا ضعیف موقف یا په هر برخه کې خپل نظر ولري وړاندې کی چې نشي کولی البته دغه ټکي کوم یو دی چې حکومت یې بالاخره دې نتیجې یا داسې یو حالت ته رسولی دی
زه فکر کوم چې اصلا بدبختانه یو ایده خلق چې شاید په دواړو اړخونو کې وي چې هغه ډېر لوړ امتیازات لري زیرې موټران دي لمکوزرونه دي بس دی ډالري معاشونه دي امتیازات چې وطن ته وهیکل غړي خو دوی په ډېر راحت ژوند لري حتی د اکثرو فامیلونه هم په افغانستان کې نشته چې دوی تشویش د خپلې کورنۍ یا امنیت یا نور مسایل ولري او دوی چې موجود دي په کابل کې په داسې ځایو کې دي چې کانکریټي حصارونه یې پر ځانو باندې راګرځولي چې تر یو حده پورې مطمئن دي چې موږ ته توان نه رسېږي د ولس غم د چا سره نشته خو په نتیجه کې باید هغه توافقات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي دي یو ار په دقت مطالعه سي هلته داسې اشاره نشته بنیاد د مذاکراتو هغه دي او هلته داسې اشاره نشته چې د خبرو چې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع باید ورباندې تامین سي هلته پر ټولو دې مسایلو باندې اتلس میاشتې خبرې سوي دي دا د جګړې عوامل لټول غواړي او هغه مرفوع کول غواړي خبرې تقاضاوي ممکن هر طرف په خپل ځان باندې د خپل ځان په مفاد باندې تقاضای ولري ولې هغه خپل موقف هم باید په نظر کې ولري چې آیا په داسې موقف کې دي چې تقاضاوې برابر داسې زه فکر کوم چې نور باید
د ولس غم هم ونه ازمایل سي وسکول ارسه بخنه غواړم دوه پختنې د غلطه ځای او ځای وسره کوم یو خو د ولس تقاضا په کل کرامت راه ده هغه د جګړې پای د جګړې پای بیل ور بند امکان نه لري یو مثال دویم د جمهور ریاست خپل یاد افغانستان د مذاکره کوونکو پلاوی تر ټولو مهمه خبره امدا ده چې د دوه تړون د زموږ د لپاره بنسټ او اساس نه دی نه پر وړاندې کوم ضمانت لرو نه هم مسولیت لرو چې عمل یو توافق د طالبان او امریکا ترمنځ شوی دی او هغه توافق باید سړول چې دا وي خو خی عملی کی دوی زمن نه لري د دې لپاره چې خبرې پر شي بنیاد باید هغه توافق نه
یو لوی تیشته د واقعیتو څخه دا ګوره تاسو دا هغه وخت مطبعاتو ته مراجعه وکړئ چې خلیل زاد به هر ورځ راتي او خپل به ود ولسمشر مانی څخه یا ویان بیا خپل ولسمشر ویل چې ټول جزئیات مذاکراتو مستویل کیږي او حتی پیږي خړل او لوی تایجه داو پاره عمل پیل کی دا هغه توافقات چې دی وای موږ پابند نور تل پاره باندې پامل کی دوی پیل وکي یعنی دا هغه عمده مواد چې د بین الافغانی مذاکرات او پیل او د بنجان خوشی کېدل و هغه دواړه دوی عملا اجراءات خوشی کې وکړه خو اوس چې ځای د دې راغلی چې باید یو توافق رامنځته شي وای موږ هغه ته موته نه لرو ذمهواري نه لرو چې هغه عملي کړو یو او بل دلته په افغانستان کې دوا دولت موجود نه و په کابل کې چې یو به ومني یو نه مني امریکایان یې امضا کې او افغانان یې ولسمشری باندې امضا نکړي تاسو اول دا د افغانستان کې د وروستنی ټاکنې یو ری بررسی کی چې په څو نس پینسترګي د ګریوانو په شکیدلو باندې و چوکۍ ته ځان رسول و نو ځکه دوی هیڅ علاقه نه لري چې دا چوکیانه خوښ
ډیره زیاته مناره سب ان شاء الله بیا راګرځم د جمهور رئیس سلاکار لیکوال او ژورنالیست خغلی نبی مصداق هم را سره د ټلیفون پر کر خوشبختانه واصل شو مصداق صاحب خبرونه کې تاسو هم د ګډون بلنه او هرکلی وایم زما لومړی پښتنه له عارف صاحب هم همدا وغواړم له تاسو هم مطرح کوم چې د افغانستان حکومت ولې د سولې د روانو خبرو څخه هغه خبرې چې په دوحه کې روانې دي ستړي ښکاری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام ټول اوریدونکو ته د حکومت خو په دې اخر کې دوه کیمونو د فیصله وکړه په هغه کې په دوحه کې
بله
چې په طرز العمل باندې موافقه ته ورسېږي او یوازې مشکل د دوی په مقدمه باندې ده هغه مې هم حکومت وایي چې موږ خپل نظر په مقدمه باندې هم ورلېږلې ده نو دوهې مشکلات غلط فهمي چې په مطبوعاتو کې راغلي ده هغه دا ده چې طالبانو دغسې مفکوره ورکړې ده که په د یو اشتمادو باندې موافقه شوی ده نه داسې نه ده یو اشتمادو باندې خو شاید میاشتې ونیسي شاید یو کال ونیسي چې په دې مادو باندې خبرې وشي دواړو خواو ته دغه مادې مهمې دي او غواړي چې خبرې ورباندې وکړي تنه توافق شوی ده چې په دغو مادو باندې باید طرزالعمل یوه برخه وي او په دو باندې باید خبرې وشي
نوس پختنه هم د غلطه دا کې یو لور راضي بخره غواړم جناب وزیر صاحب کچیر ته یو لور راضي د یوې برخې نه د یوې بریا په توګه یا باندې توافق په مرحله باندې بحث کوي رامنځته کوي او خلکو ته وړاندې کوي اما بل لور حتی د نظر وړاندې کولو ته نه حاضرېږي فکر نه کوي چې دا خپل یو ډول هغه څه چې د خلکو په ذهنیت باندې منفي اغېز کوي لا د بل نور دې پختنه زیږي
نو د حکومت له خوا خو زذر توایل شم چې هغه څه چې د دوه په هغه کې دي په اساسنامه کې دي یا موافقتنامه کې دي او هغه څه چې امریکایانو غوښتل هغه څه چې د پارلمان د افغانستان غوښتل هغه ټول ومنل شول ورسره اما اوس هم دغه د یو اشتمادو په برخه کې او د دې نه مخکې دغه دوړو تیمونو چې مشکلات سره لرل او هغه مشکلات چې پامپیو راغلو دغه فشار وو او همداسې د نورو اسلامي ملکو فشارونه دي چې همیشه وایي چې دا جنگ ناروا ده دا شرع مطابق نه ده دې ته جهاد نه ویل کیږي دغه فشارونه طالبانو باندې هم فشارونه شته نو اوس خو دا چې نو چې کومه موضوع الفوی او دوله خواوی او نشي کولای چې خلکو سره شریک کړي خو د طالبان موقف همیشه هم دا ده چې باید تر هغه وخت پورې چې فیصله نوي شوی د دوله تیمونو باید دا مطبوعاتي نشي نو دا پرون یو شته ماده چې د دوی هغه ته نه شي دي دا د طالبان له خوا نه دا خبره وشو چې صحیح نه و
درست
نو مخکې لږه د افغان د ټیم په برخه کې
طالبان سوورا شکایت وکړو چې دوی خبرې نهایی نه دي شوی، نتیجه تر موږ رسیدلې ده دوی په دوه څه شریکی کې دا خبرې نه دي، لیکن اوس دواړه خواوې کوشش کوي چې په احتیاط سره هغه څه چې دوی موافقه کړې ده هغه د ولس سره شریک کړي او ورته ووایي چې موږ څه شی باندې خبرې کوو او څه شی غواړو.
تاسو هم ویل کېږي مزداق صاحب چې دغه نږدې دوه درجنه مادي فشار پایلا ده، هم په افغان مزاد افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی باندې او هم پر طالبانو باندې، بیا د یوی تګلارې په توګه که فشار په تک د تګلارې په جوړېدو کې رامنځته کیږي، د خبرو په دوام کې حتما بیا مطرح دي، نو د افغانستان دغه جګړه د فشار له لارې یا د یوې داسې سولې له لارې چې د فشار په پایله کې رامنځته کیږي حل کیږي؟
ګوره نه، فشار ضرور ده، اما فشار یوازې موضوع نشي حل کولای. او مونږ هم چون بریتل وی کال دلته جنگونه شوی دي ورته په عجله کې یو چې زر سلوی ته ورسیږو یا موافقې ته ورسیږو، حال دا چې په دنیا کې نورو ځایو کې چې همدغسې مشکلاتونه جنگونه شوی دي او جنگونو شل کاله دیرش کاله دوام کړی ده دیر وخت نیسي. په نیکاراګوا کې مثلا څلوېښت کاله جنگ وشو خو اوه میاشتې ونیوې چې دواړه خواوې په غوربند او په طرزالعمل باندې موافقه وکړي. په انګلستان کې مثلا زه چې هلته وم اوهویشت کاله جنگ وشو او تقریبا شپږ اوه میاشتې ونیوې چې بالاخره شنسین او ایارې سره حکومت د انګلستان کېناستو او موافقې سره ورسېدل. همداسې په سریلانکا کې، همداسې په قبرس کې چې د یونانیانو او د ترکانو سره جنگ و همداسې وخت زیات ونیولو. مونږ تقریبا پنځه اویا ورځې کېږي چې د دوه ټیمونه سره مخامخ، کله د تماس د هغه کوچنۍ ډلې لخوا، کله دوی په خپله سره کینی خبرې کوي. نو پنځه اویا ورځې د شلو کالو که د طالبانو سره مشکل پیدا شوی ده او د درې دېرش نور کاله چې په افغانستان په مشکلاتو کې اخته ده، دا ټول داسې زر نه کېږي. اما مونږ په بیړه کې په دې یو چې هره ورځ تلفات کېږي او دا تلفات مونږ غواړو چې په هر صورت سره کېږي باید ودرېږي. دواړه خواوې افغانان دي او دواړه خواوې په دواړو خواوو کې داسې کسان دي چې هغوی میدان د جنګ ته ځي، اما پوهېږي نه چې د جنګ د چا دپاره ده. مونږ ولې دا ځانونه قرباني کوو؟ نو وخت نیسي چې دغه خبرې یو ځای ته سره ورسېږي. خو دا چې اوس طرز العمل باندې موافقه شوې ده په پنځه اویا ورځو کې دا توافق شوی ده، دا بیا یو لاسته راوړنه.
صحیح، تشکر مصداق صاحب، انشاءالله بیا راګرځو. اوس عارف صاحب، د نړۍ هره جګړه کې کیږي او که بیا د سولې بحث ته سره ننوځي دواړه لوري، یو برخه دای کی هغه د خغلی خلیل زاد د تړون د قوله یا په اصطلاح کې زوایم د دوه د تړون د قوله دغه کاهش خوشینت یا تاوتریخوالی را کمیدل یو مهم عمده بحث چې باید لیدل شوی وای. یوازې تیرو دوه ورځو کې هغه ارقام چې خبر شوی په بریدونو کې له 500 زیات افغان سرتیر وژل شوی او لاتیا او زیات ټپیان دي، دا د دوه ورځنۍ جګړې پایله ده چې په افغانستان کې نور ارقام یا د هفتو د میاشتو نه یادو. دا ډول جګړه سره روانه ای او الته مونږ په پنځه اویا ورځو کې د مصداق صاحب له قوله یوازې پر دې باندې سره توافق ترانی ورسېدلی چې د اعلامیې په انټرو یا هغه سر کې چې خبرېږي څه شی ولیکل شي یا یو شماده چې کوم مونږ به توافق کوو هغه ومنو یا ونه منو، ځکه عمومي بحث ته باید وړاندې شي د دواړو لوریو ترمنځ. فکر نه کوئ دلته د خلکو هغه هیله پر دې خبرو باندې چې ورته کلونه راهیسې لري هغه پای مومي؟
حافظه باید یو څه قوي د څو ورځو قبل نشراتو ته باید توجه وسي. جناب مستاق صاحب خو مشر سړی دی، موږ ډېر احترام ورته لرو او د ښو احساسات خاوند دی. اما دی وای وای دا یوې دلته به سوی دي چې پر دغه یوې توافق، پر دې سوی دي چې پر دا یوې اجتماعو توافق راسي یا بحث وسي. ګوره تاسو خپل دغه د ازادي راډیو قبلي نشراتو ته وګورئ چې دوی بار بار دواړو طرفو مرکې کړي دي، ویلي دي چې موږ پر اتلس نونس موادو باندې توافق کړی دي، صرف دوه مواد
اختلافي پاتې دي. بله،
اوس ګوره چې خبر ځای ته راشي مستعفی بیرته د سره تر تر ترخی وای دا یو وشت ما کې به د سره پاس پر وسی ته په پر داسې وتی یو څه به متوجه و هغه تناقضات ته د مسالې و اوسو راغله د جنگو تشکیل د جنگ تشکیل په هر صورت په هیڅ قانون کې د دنیا د منلو وړ نه دی او په دوه په مذاکرات کې هم په صراحت اشاره ورته شوی ده چې باید اور کم سي یا تشدد را کم سي خو متاسفانه دغه د پاره اوس معیار موجود نه دي چې دغه اور کم اندازه دي ګراف نه لري طالبان یې دا کوي وایي موږ په لوی ښارو کې لوی انتحاري حملې په کابل کې خاصتا پر لویو قلو اردوګان باندې حملې ونه پېژم څه و څه و دا موږ متوقف کړي دي چې دغه زموږ د تشدد د کموالي نمایندګي کوي هغوی داسې استدلال کوي یعنی د دوهې تړون مصداق بولی او دغه استدلال وکړي خو دلته د افغان حکومت تلفات ډېر زیات شوي دي دونه زیات شوي دي چې نه ولس په دغه سم دي او نه حکومت متاسفانه یو کمزوری نیمبنده حکومت دی په خپله په داخل کې د ډېرو سختو اختلافاتو سره مواجه دي چې تاسو ولیدل چې تیر شلو کال کې میلیاردونو ډالرو په راتویدو باندې وینه کولی شوی چې عقلن ښه حکومت رامنځته کړي فساد د دې مملکت بنیاد ورخوړلی دي د اختلافات د مشرانو په دولت کې په حکومت کې نور د دې ملک حوصله کمه کړې ده خامخا باید په افغانستان کې یو مثبت تحول رامنځته شي چې د خلکو ذهني د منلو وړ واوسي زه دا نه وایم چې خامخا د طالب راشي یا په طالبانو څخه هم موږ تقاضا ده په لویه کې زه درته وایم چې طالب دا زما خبرې واوري او زموږ تقاضا پوه شي لطفاً چې دې دواړه اړخه د افغانستان د ولس حقوق نه غصبوي
سای
بيجي تکنوغه سیبان چې د څمکو غاسبان خپل ځانونه دي د ولس د حقوقو غاسبان نه جوړوي هغه دوی صرف د اصول او پرنسپ په لحاظ باندې هلته دغه صلاحیت لري چې آتشباس یا اوربان وکړي او موقته اداره سره ومني
تشکر ډېره مننه
دا چې د افغانستان آینده رژیم به څنګه وي دا چې د افغانستان قانون اساسي به څنګه وي دا چې د افغانستان مشرت دا د ولس حق دی دا باید موقته اداره ده یو لوی عنعنوي چې د لارې څخه خلکو په مخ کې کښېږي چې خلک خپل
تشکر عارف مزداق صاحب اوس یو مسله د جګړې د دوام په اړه باندې دا د آیا اساس مقابل لور ازموینه اخلي ساسه د صبر د دې خبرو په اړه باندې چې په اخر له کسره ول چې نیو یارک ټایمز نن ویلي چې جمهور رئیس په دې ډول د خبرو دوام نه غواړي او تر خوای د دې چې د خلکو نظریات ته پام ونی شي او د جګړې دوام همداسې روان وو سی په اخر پر خلک د دې خبرو څه شي کېدې شي
بېلکل ټول خلک د طالبان کته طالبان دی کدی خوته د افغانستان کې خلک دی دوی ټول غواړي چې سوله وشي په هر قیمت چې کیږي باید د دغه موقع نه چې ورسته د نونسو کالونه دواړه خواوې مخامخ په دوه کې سره ناست دي دا باید کامیابی ته ورسیږي چې د کامیابی نه منظور یعنی اوربان ده او د جګړې پای ته رسیدل دي دا د ټول غوښتنه ده په دوه خواو کې نو خبره دا څه ده چې دا د توافق او د نهایی کېدل فرق ډیر زیات ده په یو شت مخ کې موایل په یو شت مادو باندې توافق شوی ده چې دغه ماده دوه خواو ته مهم دي او باید خبري ورباندې وشي لیکن په هر ماده باندې شاید دوه هفته یا درې ورځې یا یو ورځ خبري وشي نو دا نهایی شوی نه دي نو حکومت وایي چې موږ چې هر کله دا نهایی شول بیا به طالبان به مطبوعاتو وزي او موږ به موضوع دا یو خبره ده او بل خبره دا ده چې د
د دوی د دغه مشکل چې د دوی تړون اساس وګڼل شي او کنه حکومت دا نه منلو، بل اخر طالبان هم موقف کې نرمي او خودله وی ویل چې خانو هغه څه چې د افغانستان خلق غواړي او یا ملل متحد چې غوښتنه کړې ده او دغه یو دوه دوی نور شیان دا د کابل حکومت د کابل هیئت سره دوی ومنله چې دغه به موږ په دواړو په دغو موضوعانو به موږ نو خبرې به سره کوو. اوس هغه مرحلې ته یعنی دا یو ډېر غټ پرمختګ ده.
غټ پرمختګ دی بیا نو ولې د ارګ دننه خلک د غټ پرمختګ ته هیله من نه دی او وایي چې په دې ډول باندې د خبرو دوام د منلو نه دی؟
داسې څوک نشته چې ما خو نه دي اورېدلي چې په ارګ کې دننه داسې څوک وي چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دوی د پمپیو د سفر نه وروسته او دلته د داخل د افغانستان کې د فشارونو نه او د دنیا د ټولو علماو نه په ټولو دنیا کې چې په طالبانو په افغانستان حکومت باندې دي داسې څوک نشته چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دا خبرې روانې دي دا نتیجې ته نه رسیږي.
مزداق صاحب کزلند او پختون بل اخر په دغه یو ډول حالات کې چې داسې ډول رواني د خبرو برخلیک دوام دی او کپای بے پای لے پای
خبرې په هر صورت سره چې کیږي حکومت غواړي چې دوام وکړي. حکومت خپل هیئت الته کینولای دا او هیئت ته ویلي دی هغه هیئت روسه پورې برخلاف د افغانستان د دغو سیاسونو چې دلته په هر شي کې مشکلات جوړوي هغه هیئت ډېر په اتفاق سره په یوه خوله تر اوسه غږېدلی ده او د هیئت وظیفه هم معلومه ده چې هغوی اجراوي صلاحیت نه لري او ته یوازې به د طالبانو سره کینی خبرې به کوي بیا به مرکز ته اطلاع ورکوي د مرکز عکس العمل به بیرته وړي هلته به بحث وکړي.
ډېره زیاته مننه مصداق صاحب. عارف صاحب که ډېر لنډ وته تاسو هم اشاره وکړئ چې په همدغه ډول د خبرو دوام برخلیک کې راتلونکی څه دی؟
تاسو که وروستیو انکشافاتو ته توجه وکړئ زما په خیال یو نتیجهګیري کولی شي چې دغه اوسنی سیستم باندې د مخالفت مذاکراتو دوام ناممکن.
ډیر مننه عارف صاحب، تشکر. د جمهور رئیس سلاکار نبی مصداق او شنونکي عبدالباری عارف صاحب څخه چې را سره ګډون وکړ، درنو اوریدونکو تاسو هم مننه.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سرو چانے نرے باران دے پتی رائے واربینا سرو چانے نرے باران دے پتی رائے واربینا سرو یاری گم سرو جانے
بین کبم یاری گم زرو جانے زرو جانے Baby.